د مشال ریډیو په دې ست خبرونه کې موزه بوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی په دې ست خبرونه کې په ګلګت پاکستان کې سوی پیښه 219 خبرونه د دې غړي برخه دي چې لومړی به د سندرو عامل وي او د خبرونه په دوی نمای کې به د ځوانانو ژغ 19 پروګرام په ژوندۍ بڼه وره خو لومړی د دې ست خبرونه چې ملیحه امیر صدای وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن د گلگت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي او په برېتانیا کې 13 ورځ تر انتخاباتو وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي تفصیل دا گلگت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم ای ولس هلیکاپټر د راپریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي د پاکستاني پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کوروداني شامل دي د نوموړي په خبره په پیښه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي دا پیښه په داسې وخت شوې ده چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یاد سیمه کې د چیر لفټ منصوبې پرانیسته کوله او له دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیرانو او بارني میلمانه د غزای ته ورتلل نواز شریف په پیښه غم او افسوس اظهار کړی او په پیښه کې ژوبل شو کسانو ته د درملنې او سهولتونو ورکولو هدایت کړی دی له دې وړاندې باجوه په ټویټر پیغام کې ویلي چې په هلیکاپټر کې د پیښې په وخت شپږ پاکستاني وګړي او یو لس بارنیان سوار وو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي نوموړي د اعلان ویګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی دا شی خو دوی لنجمن کړی دی که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سر ته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي
خټک پر وفاقي حکومت اور پورې کړ چې لا پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنجیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته ویل دا کسان یې 13 ورځ په نوي آبادی کې هغه مهال خوشی کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس نیولو لپاره په یو کور چاپه واله دوی ویل له یمنو وګړو یې په لټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تیره کړې ده امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې سی پولیس پلټکې دي په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکې زمینی انتخابات کټلې دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 3,079 رایې ترلاسه کړې دي په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر د 14,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلي دي د کوزیر د 95 حلقې څوکې هغه مال خالي شوی و چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو خبرونه د مشال ریډیو ناوړه افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدلې دي د ولسمشر له دفتره پخپور شوی بیګانی بیان کې راغلی غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترهګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښتي چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي بیان زیاتوي زرداری ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلی دي د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مې پر اوه منیټه په شوي برید کې وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو د برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلی سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دي چې هغه ملیونونو خلکو ته بشری مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تیر ورځ د دې اوربند وړاندیز د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلی د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد السیری ویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ځواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. دوی ویل د غبرګون عملیاتو سپیلېږي او چې په کې به د حوثیانو ټول مشران د هغوی تر واک لاندې سیمې او د مشرتابه مرکزونه په نښه کوي او دا چې دا به محدود عملیات نه وي. یمنیو یاغیانو لا د اوربند وړاندیز په جواب کې څه نه دي ویلي. تیر ورځ په برتانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6.5 چوکو کې 326 ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې ټاکل شوې نن کیمرون د ملکه الیزابت سره وګوري. له پاچاهي سره کتل د حکومت جوړولو لپاره رسمي ضرورت دی. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره څو نورې لارې پیدا شوې. د کیمرون د بریا به دا معنی وي چې برېټانیا ممکنه ده په 2 کالو کې دننه په اروپایي اتحادیه کې د شمولیت یا نه شمولیت په اړه له ریفرندم سره مخامخ شي. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند د مایوسون کې نتیجې سره مخامخ دي چې د سخت سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 209 سیټونه ترلاسه کړل. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی د هیواد ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د شامی جنگیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام را ګرځو. د کرن صوبې او د موسم حالت چې رابی اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې کم 40 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 20 او کوئټه کې 40 او 11 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحا میرزاده او ربی اکرم خان وړاندې کول. اوس بولارسو اسلام آباد ته لاغه ځای د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل به تاسو ته په گلگت کې د سوي نننۍ پیښې تازه حال وړاندې کړي چې هلیکاپټر لویدلې او د دوو سفیرانو بهرنیو سفیرانو په ګډون شپږتنه پکې وژل شوی دی. ریاض مساخیل په خبرونه کې هرکلی وایو، درته په دې اړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریکوي.
جی بوروال، ډیره مننه. څنګه چې موږ وخت په وخت د خپل اوریدونکو سره دا خبره شریکه کړې چې یو پوځي هلیکاپټر MI-11 چې پکې 11 غیر ملکي او شپږ پاکستانیان ناست وو، او دا د گلگت نلتر سیمه ده کومه چې یو د سیلګری مقام دی. هلته کې روان و. هلته کې بنن وزیر اعظم د چیرلفټ یو منصوبه و، د هغې پرانیسته کول، او دغه منصوبې کې د ګډون دپاره یا د پرانیستې دستورې کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او غیر ملکي چې کوم میلمنه دي هغې ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو دغه دوران دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه بیړنۍ ناسته وکړه، او د هغې په وجه باندې کوم چې د پاکستاني پوز د مطبوعاتو اداره مطبوعاتو څانګه ده، د هغې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوه وایي چې په دغه پیښه کې 2 پایلټان او 4 غیر ملکي چې کوم دی نو هغه وژل مړه شوي دي. په دغه مړه شوي کسانو کې د ناروې او د فلپاین سفیران دي، دغه رنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کوروداني دي پکې، او ورسره په چې کوم جوبل کسان دي نو په هغه کې د هالینډ او د پولینډ سفیران چې کوم دی نو هغه په دغه جوبلو کې شامل دي. دغه رنګ وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه بیا د دغه منصوبې د افتتاح ونکړه، هغه واپس راغی اسلام آباد ته، او کم په پیښه باندې چې کوم پیښه کوم خلک مړه دي په هغه خپل خفګان څرګند کړو، هغه کوروالو سره خپل خواخوږي شریکه کړه، او دغه رنګ جوبلو ته د غوره درملنې ورکولو هدایت هم وکړو. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه په سر اغسته ده، او وای چې دا هلیکاپټر را پریوته نه دی نه بیړنه ناشته کړی دا بلکې دا مونږه د خصوصي کاروای دوران هغه مونږه وشت دی او دا مونږ را غورځولې دی. جی
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل تاسو ته تازه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا
اوسم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیال ګل نسیم چې د خیبر پښتونخوا د چارسدی یو ځوان سندرغاړی دی د هنري کارونو په اړه او په دې خبرونه کې ځینې سندرې هم ستا کوربه هارون بچا دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې وروستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار له امله شکایت کوي. د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅه کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغه هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې میشت خیال ګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې بعد خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړم. د خیال ګل نسیم په غږ مو د رحمت شاه سایل غزل اوریدو. نسیم وای په وړکتوب کې لزینو کورنۍ او ستونزو سره مخامخ شو چې لوجه یې ونه شو کړی د ښوونځي زده کړې پر مخ یوسي. د په خبره له موسیقي سره هم په وړکتوب کې مینه پیدا شو او د خپل ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځای چې دی موږ د سوابه سره تعلق ساتم زمون کلی شوی اده پر ملوري او اوس چې اوسېږم مز پاش نگر کې اوسېږم زما تعلیم لږ ډېر دی داسې مډل کلاس اتم پورې ځي داسې حالات داسې هغه راته جوړ شو چې بیا پکې زمونږ د کور نه واته نه کېده او ستونزې پېښې شوې وې زمونږ د خپل ورونو سره بیا د خپل ترونو سره بیا زمونږ د غچونو دا په اړه خبرې جنسي کې شوې وې واته لس کاله موږ دلته تېر کړو نو په دې وجه باندې زمونږ تعلیم محروم پاتې شوې وې. ډېر ماشوم وم چې ما به د سندرې ویلې ځم کې د کور نه بالکل اجازت نه خو ډېر بې انتها مینه وه نو کور والا را باندې لکه بیلا دکو نو عمر له لکه ما چې د وخت نه هم کومه موسیقي اورېدلې ده نو لکه ښه کلام مې اورېدلې دی بیا تاسو خو مې ډېر زیات اورېدلې دي کوم تالی البم چې وو نو هغه به بالکل زما ټیپ چې بو دا زما په سینه پروت و دا هم د زما لپاره د اعزاز خبره چې ما د ژوند لومبۍ سندره ویلې وه هغه هم ستاسو وه د ګران بابا غزل ستا د نظر د کمال پرېوتم نو دا به ما د منګیر باب سره وی او بیا به مې یو بل غزل وی شونډې د مستو عمرونو په ټالو ځانګل د ګلزار لره ما ته خو په خپل آواز کې داسې خاص پخ کاری خو به خلکو مینه وه د یاران دوستان چې وایي ته وایه سندرې وایه.
خیال ګل نسیم زیاتوي د موسیقي مسلکی زده کړې کړې دي او لای هم د کار ته دوام ورکړی دی. د خپل اوډیو البمونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویل دي.
بیا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د سوابې سره تعلق ساتي دلته پاش نغر کې لکه مونږ یو ځای پاتې کیږو تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. زما خوش قسمتی وه بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی بچی داسې کار دی چې ته په پښتونخوا کې اوسې نو بیا تا له پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو دپاره هلې ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو د اباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اکثرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دویم البم کې چې ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلی و اجمل خټک صاحب یو نظم مې ویلی و جی
دا پرې سو شو چې مې زړه رانه وي خلک خپل کور نه نورانه وي نورانه وي
Thank you.
اردن کو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د خیبر پختونخوا د 400 دی د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندره او خبري اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیاتې پیسې لاسته راوړل نه دي. د ده په خبره یو سندرغاړي باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په ښه نوم یاد شي.
زیات تر داسې مرګري وي چېرې تاسو د فیمیل سره ګانه ولې نه کوئ، داسې اکدم ولې تاسو پاپولر کېږئ نه؟ زه ورته اکثر د میډیاسن صاحب هغه یو خبر وکړم، د هغې یو انټرویو ما کتل، نو هغه وایي چې یاره پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے ہیں. نو آغا مخ کی کمپیر سے تپوسو کچھ داغے ہوا جیسا ہونا ہے وہ تبھی بھی جی دی دخ کلام اور دخ کوشش نہ کی جانا نو لگ ہوا آیا خو ہوا آیا لخ شعر ہوا آیا چپ خزے کے خلق استائی آواز خو فطری شعر ہے اور پہ محنت باندھے والے بالکل ٹکی ہے یہ لے چدن دام فطری عمل لے کم از کم دا خ کلام انتخاب دا انسان پا وس کی جو دا سے کلام نہ پے مچے دے دا خپل بچو سره پا خپل کور کے نشم ہو رہے دے زما خپل جی دا دا غدے انشاءاللہ دا سے کلام بزنو ہے مچے ما تخپل مینوالی ہوئی شیعہ لکت دا دے سوی دی علات کا عرف سوی لکت دا سے زما سوچ نیشتا کہ دا دنو مکم حضرت کسی ہوگا تم مثلا او زه به یک دم بس بار وخیجم زه به خپل هلې ځلې خپل پښتو ژبې لپاره کوم.
نره د نفرت د دیوانو نو نولاړوا سنت د بهار د سرو ګلو نو نولاړوا نره د نفرت د دیوانو نو نولاړوا سنتد بہار دسرو گننو نبلاڑوا کاش تغم داز میں پغزل کی زیب لیشوے کاش تغم داز میں پغزل کی زیب لیشوے کاش تی میں دسر ددی ادان جوڑ بلیشوے پسند لائنی گنتی حیران دا سوکتا چ گلونا پیوری گی پانشان دا سوکتا چ پسند لائنی گنتی حیران دا سوکتا چ گلونا پیوری گی پانشان دا سوکتا چ دبت اس گونگے سنگے بلال دا سوکتا چھی دورک پکر پا بانس پگ میں بلال دا کاشتا غم داز میں پا غزل کی زیب لیشوے کاشتا غم داز میں پا غزل کی زیب لیشوے کاشتا میں تسر دا دے یدانا جوڑ بلیشوے پپٹا خل کولا د زړګي کیسا داچ و پخپلا ټولټا ل داس پرلي کیسا داچیه پپٹا خل کولا د زړګي کیسا داچ و پخپلا ټولټا ل داس پرلي کیسا دال کد گل دبیا بان تنہا بلاڑوا دا بخدے خبر پہ انتظار تچا بلاڑوا کاش دغه انداز می په غزل کې زیبلې شوې کاش چې می تصویر د دې ادان جوړولې شوې لا 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 لا
خیال ګل نسیم د پښتو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیوګانو له معیار هم خوښ نه دی. دی وایي خپل سندرو ته به داسې ویډیوګانې جوړوي چې په پښتنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکتای شي. یوه بله موضوع چې خیال ګل نسیم یې پریشانه کړې د ده په سندرو پرته د ده له اجازه ته د ویډیوګانو مخ ته راتلل دي.
پیدائش میں پدا سے کور کے شوی دی چلکا زمیدارا غن تک ٹیپ کور دی زمون گلتا وامی خی مساتلی دی ہو بالکل سادگی زمون پا کور کے اختیار دا نو زمون پا کور کی جی بالکل دا سے ویڈیو نشی رگے دی چی اگے کی لکا چی دا کور دا رگے دو قابل نی نو زو دا سے حرکت بالکل نشم چی لکا زو خپل ویڈیو پا خپل کور کیو نشم مغبو لکنا زمان خپل دا چې ویډیو دی بالکل شي او کومه طریقه چې بس سټیج زناس ما سره خپل موزیشن ناسي نو زما په خیال دی کې او صرف توجه چې نو غانې ته وي نور په کې شاملول نه دي په کار خپل هم دا سوچ دی بهر حال اوس په کې دا سه یو غلطه طریقه راوته را خپل زما یو خپل غانه کته نو تاسو یقینو کې چې بیا ما له ډېر شرم هم راغی او ډېر زیات خپم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په ګانه باندې چا ویډیو کړې ده خو پته نه لګي چې څه څه پکې کړي دي خو لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته اسکول غواړم چې کم از کم دا زیاتې خو دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پیرا ولي که نه نو کم از کم دا یو ډېره غلطه طریقه ده او زه وایم چې دا امید کړي دي خلک دا دې زمونږ سره خیر دې مرسته وکړي او زما خپل ځاني دا سندرغاړو ته خواښ دی او دا خاص دی چې خپل ویډیو تاسو په خپل روایتي انداز کې وکړي څنګه چې په حجرو کې به مونږ ناسو مجلسونه به مونږ کول هغه شان به یو ډېر مزه وکړي او ډېر خوند به کړي او زما خپل هم دغه سوچ چې دغه شان ویډیوګانې به زه کوم خپل البند انشاءالله.
خیال ګل نسیم وایي که له یوې خوا په سیمه کې کېدونکو د نام نه پیښو هنرمندان اندېښمن کړي نو له بلې خوا د موسیقۍ په محفلونو کې خلک د خپلې خوښۍ اظهار په ډزو کولو سره کوي چې په خبره یې دغه کار د هنرمندانو د لا ډېرې پریشانۍ سبب کیږي.
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګه سپوږمۍ ته رسو خاورې نشي پښتانه مرګ پېژني جنګ پېژني اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې راولي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 نو دا هم زه یو خواست کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سمه موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپله ګویا دی تاسو ته یو میسیج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم د هغې په اپوزټ ریزلټ کې مونږ صرف دا راځي ډزې کېږي یا په کې چې جنګ وشي که په لاره رازونه مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کې له دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي.
خیال ګل نسیم وایي د سیمې د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره یوه ټولنه جوړه کړې ده. دی په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ خو خپله دا یو سوچ و زمونږ یو ټولنه جوړه شوې وه زه د هغې تنظیم نایب صدر هم یم زمونږ صدر صاحب دی فضل وهاب در صاحب دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان زمونږ په کې دا خپله کوشش و چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو لمس ونه کړ مونږ نه یو خبر شوي چې یاره دی د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا
تاسو مشال ریډیو اورې په ډېره بخښنه د سندرو امیل مو پرځه کنه واورېده چې په سر کې مو تاسو ته یو ریپورت نشر کړی. اوس وخت په پښتونخوا کې دونیم بجې سوې له ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو او لغه وروسته تاسو ته د ځوانانو ژغ خبرونه اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی او ال اس هلیکاپټر درا پر وتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شوو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپاین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلۍ ټول غړي د ګوادر کاشکر لار مبینه بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناست کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې عامهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلۍ 95 حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نشه ګوند خان بهادر په دویم نمبر راغلی. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. وسلوالو لاسه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 15 ورځني اوربند شروع کولو ته تیار دي چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېره ورځ د اوربند وړاندې چې سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. او تېره ورځ په برتانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 650 چوکو کې 306 شي ترلاسه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه.
اوردونکو د ځوانانو غ خبرونه کی د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه مني. د نن ورځې په ځوانانو غ خبرونه کی موږ سره د پېښور د سیمې ځوان ترک افغان ملمدي طارق افغان د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټری دی. د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دی. نوموړی د کال 2008 نه تر د 2009 پورې د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوري لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خیبر پښتونخوا د څانګې مرستال اهم کار هم پاتې شوی. تاریخ د 2008 څخه تر 2008 کال پورې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر وو. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال دی او د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. تاریخ چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره به د هغه پردي او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق ډیر ډیر ستړي مشه د مشالې د ځوانانو غق پرونی ته
ډیر مننه اسرار علم صاحب.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس ژوند تیریږي.
زکه خبره ده طارق تاسو سره به خبرې کوو، خو که خوخم وي اوریدونکو ته به خپلې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې هغه موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اردن کول پیښور موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې ملمدل هغه سربداغوي په لاس سره ورونو خبرې کوو. طارق منګ به پرل پسې تاسو په لاس راوړنو خبر کو، خو دا ته وای چې تاسو خپل مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
اسرار علم صاحب، دینه مخکې به زه وضاحت وکم چې دی وخت کې زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی کمیټه ممبرم. آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن د 2003 د دیارلس پورې یو آزاد تنظیم و، خو د هغې نه پس د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن یووالی راغی او اوس د پښتنو ځوانانو یو تنظیم دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن. اسرار عالم مومن صاحب، څومره چې ستاسو سوال وکړو چې ما خپله مبارزه د کله نه سټارټ کړو، زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتن، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاس ته راغی او په پښتو کې لیکلی شوی دی، هغه سټڈی کول ما شروع کړو. کتاب په داسې طرز کې لیکلی شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروف کی نه. هغه کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې باچا خان سره به کېده، باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کومه قرباني ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیا کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو، او په اولنی کال زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن اسلامیا کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
دا راته وایي چې تاسو دغه کوم سازمان اوس مشري کوئ، نو دا راته وایي چې ستاسو کار څه دی؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغې کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوی کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ لپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول دا زموږ منشور دی، او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي، څومره حقیقت دی کې؟
یره جی، زه به دا ووایم چې تر څه حده پورې خدا خبره ټیک هم ده او غلطه هم ده، ځکه چې که موږ وګورو نو ضیاء الحق په 1904 کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بین کړه، د هغې ځای د سیاسي پارټو کم ذیلي تنظیمونه چې سټوډنټانو هغې واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې و د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شوی او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډیره زیاته منظم وه، ډیره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحې کلچر، د کلاشنکوف کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپل نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه ککله هم دلته کې جګړه شو ده، نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي، خو دغه کم تنظیم چې دی دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپل نظریه په هغې مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مغه کوئ، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی، دی به ورشي په هغې باندې به په زور باندې پارټیانی بند کړي، سهاره به د دې والي چې دا فحاشي ده، اوریانی ده. نو د دغې خلاف بیا بعضې سټوډنټان چې دی هغه راپاسي د دغې زور زبردستۍ خلاف هغې هم خپل سټرګل کوي. خو زه دا په یقین سره یم چې کچرې دغه تنظیم که چرې زور زبردستی ونه کړي، نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبه هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونو په هغې بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو، او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کیږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والی، که څوک یو پارټی کوي نو هغه الریډی مخکې د ډپارټمنټ نه اجازه اغستی دی، وایس چانسلر نه اجازه اغستی، نو دی دغه شی نه منی، دی راځي خپل نظریه په خپل د چړې او د ټوپک په زور په زبردستی باندې په خلکو باندې منی. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسټي یو سټوډنټ او عدنان اغا دی تنظیم شهید کړو، داغه ګنا صرف دا و چې داغه د ترزوی موسیقي او ریدا په سلو आवाज کې، نو دی داغه سره جنگ جګړه وکړه. د عدنان مخې ته راغی چې یاره تاسو دې سره څه کار دی، د خپل کار دی، تاسو خپل نظریه ده، لکه اسلام کې هم دا وجه لا کراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغه وجه باندې دی اغه په وکټو کې میخونه ټکوالی و غی په سر سرواله، او اغه د مور یو زو چې انجینیرینګ یې کمپلیټ کړی و اغه دی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو، موږ د پریس سهارالو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارالو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوی ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې با پهل دغه تنظیم کړي بل تنظیم بنی کړي.
نو طارق افغان به تاسو خپل هم څو وارې جیل ته تلستې، نو دا غي څه وجه
دا غي خو وجه دغه و چې موږ همیشه کله د ففیسونو کې زپو شي په دې مستیک کې کله داسې بل قسم کارونه وشي چې دا غي خلاف موږ جلوسو باسو جلسو کو، نو دغه اډمنستریشن دا نه وړي چې دغه تحریک موږ وچلو هغه په موږ باندې اف آی آر وکي، موږ جیل ته دننه کی. بل زبا دا ویم چې دا کل عدنان مړو، نو دغه تنظیم خلاف موږ یو ډیر ښه مبارزه کړو چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولې وي، نو هغه موږ د امن نقص امن په بهانه باندې یو میاش جیل ته کړو، او د جولای میاش ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال کتا سو ګورید ویلنټاین ډے پروس باندې چې کومه جګړه شوی و پاږي کې یو سټوډنټ لګی دلمو، نو په موږ باندې دی د دروغو تورونه لګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې ته چلولې دا په موږ باندې د قران سوزولو د دروغو مقدمه وکړه چې ردی قرانونه سیزلې دی، لکه دی د خپل سیاسي مقاصد لپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانيت منی، نه اخلاق منی، نه لکه هر هدف پوری زی. نو هغه کې موږ یو میاش په جیل کې تیر کړه، موږ لکه دغه جیلونو نه دغه زور زبردستی دغه زیاتونه موږ نه یریږو. موږ همیشه خپل आवाज اوچت کړی دی د امن لپاره، د جمهوریت لپاره، د ترقۍ لپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او ان شاء الله بیا به مو چتو.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د د عوامي نیشنل ګوند زکونکو د سازمان مشر دی، هغه چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت الطلبه باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغه خبرګون هم خطر راشي. طارق درته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیه د خبر پښتونخوا د څنګه تنظیمونکې هم استي، نو اول خو زموږ اوردونکو ته و چې دغه اتحادیه څه دا او څه کار کوي، او تاسو خپل په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الائنس دی چې په دې کې زمونږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي چې په هغه کې بی ایس او ده، په هغه کې پی ایس او ده، په هغه کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگ کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، اداسی نور تنظیموں دی منگ دی اداسی وسیع اتحاد جوڑو چې زمنګ نظریات زمنګ کم مسلې دي چې دا غي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، دا غي مخنیوي وکړو. لکه کوم ګورو نو هر طرف ته د ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاورې د حق غوښتونکو والا دي، اغی په ټارګټ دی. کته سو ګورې د عوامي نیشنل پارټي څومره کارکونان څومره لیډران اغه په ټارګټ شو، اغه وجلې شو، صرف د دې د وجنه چې موږ د طالب مخالفت کوو، موږ د دهشتګردو مخالفت کوو، موږ د انتها پسند مخالفت کوو. نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې ک په بلوچستان کې سم مسلې، ک په سند کې سم مسلې، ک په کشمیر کې سم مسلې، ک په خیبر پختونخوا کې سم مسلې، ک موږ چې احتجاج کوو نو چې هغه احتجاج په بلوچستان کې سم مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي، د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي، د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي، د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی کوي.
نو په لنډو ټکو راته ووایه چې ځکه چې ستاسو لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په موږ نه اخلي، نو که په لنډو ټکو راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي څه نتیجې مخې ته راغلي که څنګه؟
نو په الحال خدا د ارګنایزنګ په عمل کې دی، موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس، دا چونکه اوس جوړ شوی دی، موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی، په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه، د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري، هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلی سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما د اپیل چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون هده پورې به زه دا ویم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي، نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ویم چې څومره زیات نه زیات دی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي، نو دې ګډون وکړي چې د دې اویرنس راشي، دې پوه شي په خپلو مسایلو باندې، په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې، ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلق دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دی ته د انصاف حق هم نه ملاویږي. که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان، د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي. نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فاټا په دې خبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لازمي.
څه وایي تاسو چې ولې، مطلب څنګه تاسو خپله باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی، هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي، د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو، داسې ډېرې خبرې دي، نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خود تعلیم ډېر زیات کمې دی په قبایلي علاقو کې، بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي، آی ډی پیس شوي دي، د خپلو علاقو نه بهر دي، د هغې کاروبارونه تباه شوي دي. نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي، نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي، هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي. د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي، هلته د اف سی آر خاتمه وکړي، هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي، هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي، او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دی بندیز نه کړی دی، خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي. دا دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې، ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو، دی مړ شو، دی پړم شو او مړم شو.
سمد موږ سره اورېدونکي له دوی سره خبرې کوو. ستړي مشئ، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشئ، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشئ، زما آواز درځي تاسو ته؟
تاسو آواز درځي؟ ما آواز درځي
بالکل. خپل نوم را تیار کړئ ورو، او څه به ویل غواړي او د کوم ځای نه خبرې کوي؟
دوبۍ نه خبرې کوم، جمال الدین مې نام ده.
جی جمال الدین صاحب، څه به ویل غواړي؟
دا تاسو د کوم خبرې اوس کړې کنه؟
واه واه،
لکه اوس مذهبي پلټۍ دی، دغه کې کوم پوی کسان وي، لکه مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرر نه ورسیږي کنه؟
ها،
کوم مذهبي پلټۍ دی دا کې یو دوه درې کسان، مطلب پوی کسان چې شر غبال نه جوړوي؟
ها واه،
او کوم سیاسي پلټۍ دی دغه نه داس یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي؟
ها،
لکه دا سه د آر فرکې نه کاسون یوه کمیټه غوندې جوړه شي، چې آر فرکې نه کاسون کوي چې وا موافقه یو شای کړای شي، مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټول دی غو پوی نه رغړې دي، یو دلیر درسي، یو دلیر درسي، یو یې جز په خاګه يم، بلې جز په خاګه يم، مونږ ته ضرر ورسوالو کومونه تا،
ها
پښتو ته هم ضرر ورسوالو.
او تاسو د کوم سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خو ست تعلق ساتم.
ها، مننه تاسو نه طارق، که تاسو له دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څواغې سلاغه داسې دي چې دوی پښتانه څوک، مطلب څوک ته یو لار خي څوک ته بل لار خي کم خولاړ شي؟
بالکل د دې خبره سیدا او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون دا خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډیر یو لوی احتجاج روان دی. نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقې د دې پښتنو سره ظلم کړی دی، د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې ده. دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ وو چې هغه به د حسن عبدال داودخیل بنو لکی مرود دی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسیدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائن او د سر به ګیس او تیل پایپ لائن او یو بو ساته سترین ټرین او اکنامیک زون بو سره فری ټریډ زون بو سره د دینه به افغانستان ته 15 لارې تلې، ایران ته به دینه لارې تلا چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې و او د دینه به درې عرب خلک چې دینو اغي فائدہ او چتوله. خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالا دستي طبقې اغلار بدل کړه او پنجاب باندې بوتلا موټر وے لاہور پورې لاہور نه بوس کراچی پورې موټر وے جوړې بیا بغو درته. نو دې سیاسي پارټولا کاغه مذهبي دي ک مولانا فضل الرحمن دي ک سراج الحق دي ک محمود خان چغزی دي ک پی ٹی آئی دا عمران خان دي ک این پی دا په کار ده چې دا خو د یوې سیاسي پارټۍ مسله نه ده، داغي ایشو نه ده، دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده، د دې د ترقی مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټۍ یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاته دا نه منو. نو زما په خیال دا ضروری خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ کاغه مذهبي دي ټیک دا غي بخپله نظریه د فضل الرحمن بخپله نظریه د جمعه اسلامي بخپله نظریه د عمران خان بخپله نظریه خو حقوق او فائدہ زمونږ د ټولو یو ده، ګټه او نقصان زمونږ د ټولو شریک دي.
اوردونکو ترک افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزی حکومت باندې نو هغوی لدی څخه انکار کوي. تارک خپل خبرونه ته براشو استاذ لاسته راوړنو ته براشو نو درته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن تر سوري لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګ مرستيال همکار هم پاتې شوستي. نو پر دغه غرض موږ ورګون کوتوي
دا د جی سسټینیبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپېډو چې د دې یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره زه د دې د صوبې مشروم او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر یونیورسيټي د اسلامیا کالج د انجینرینګ یونیورسيټي د دې ټولو یونیورسيټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکې ولکان دي ته به موږ په امن باندې په جمهوریت باندې په لیډرشپ باندې په دې باندې موږ دې ته ټریننګونه ورکول. په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړو چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډه ملکی اغي سیمینارونه کړو. بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللو چیرې پیپل د عوامو د عوامو سره چې کم رابطه ده چې دا د دې دوړو ملکونو ترمنځ سیواشي او زموږ د کم کشالی چې دی په دې تر باندې موږ د عوامو په ذریعہ د ځوانانو په ذریعہ ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زموږ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالي سره ژوند تیر کو. دغه زموږ دغه بل د کم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول په یونیورسيټي کې د سمال آرم چې کوم دا وړي اسلحې دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول چیرې دا ختم شي، د دې استعمال کم شي، ډیر زیات داسې د هوائي فایرنګ شو دا یو ډیر ناسور دی زمو په معاشره کې د دې خلاف موږ مهم چلاو.
تاریخ موږ سره واقع ډیر زیات کم دی نو زه غواړم چې لنډې لنډې پښتنې ستاسو نه وکم او تاسو ماته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. ستاسو د امن تحریک په نامه چې کوم ساسو تحریک وو نو د هغې په اړه اوریدونکو ته لګوي.
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر ما دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډیر داسې تنظیمونه چې چا به د آی ډی پیز دپاره چا به له لوټې وړي، چا به له وړول، چا به له خیمه وړه. خو موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران، وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارس خو څه عالمي دنیا ورکوي، څه د پاکستان حکومت ورکوي، څه نور تنظیمونه، خو امن به څنګه راولو؟ د دې دپاره به کوشش څوک کوي؟ نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې، د سوات جرګې، د دې غونډې صوبې جرګې موږ وکړې او د آی ډی پیزو د واپسۍ دپاره پاره منګ چې دینو اقدامات وکړل او امن بسنګ راځي دا غي د پاره منګ یو تاریخی اعلان په خور پېښور ډیکلریشن په نوم باندې په ټیکسټ بک بورډ دفتر کې دوه ورځې سیمینار او کوچ پاغي کې ما د تعلیم پاړه پریزنټیشن کړو او منګ اعلان په خور او کوچ پاغي کې دا خبرې وی چې را حکومت ته ټارګټډ اپریشن وکي دا د دروغ اپریشنونه چې کله یو اپریشن دی کله بل اپریشن دی کله بل اپریشن دی منګ دا نه منو او پاغي کې ډېرې داسې خبرې وی چې هغه منګ حکومت ته د ملک اسټابلیشمنت ته وړاندې کړې وی چې په دې خبرو باندې عمل وکړي شي نو امن راتلی شي.
سمه طارق تاسو د پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل نو دغه کونسل څه ګور داسې ډېر غیر فعال نه ښکاري نن سبا؟
بالکل جی دا نن سبا لگ غیر فعال شوه دے منګلتا چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دے نو دا غی لاندې اوس من کار کو دغه تنظیم چې دین او هغه لگ غیر فعال شوه دے خو زمون اراده دا چې ان شاء الله دا ډیر زر من بیا دوباره فعال کو.
سم تاسو یو شمیر سیمینارونو کې او ورکشاپونو کې هم برخه اخیستې ده نو د ځوانانو سقدرزی په نامه چې کوم ورکشاپونه شوي دي په پیښور کې د هغې پړه اردن کو ته وایي چې سقدرزی څنګه نن سبا دا او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کیږي؟
جی
ما ویلې چې په پښتانه ځمکه باندې سقدرزی د تاسو څنګه ګوري او څه ګوري چې له دې ځوانان څنګه متاثره کیږي؟
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کومه ده دا انتها پسندي چې کومه ده نو دا سټیټ سپانسر ده ځکه چې لس دولس کاله وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي. یو ورځ دی وایي فضل الله مړ کو بل ورځ وایي حکیم الله مسعود مړ کو خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي نو دغه انتها پسندي چې کومه ده نو ځوانان چې دا غي ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر ده او دغه مذهبي پارټي چې دا غي په کاروایانو باندې اس قسم چک نشتا چې نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی په پېښور په هنتون کې اوس هم د جماعت الدعوا لټریچر چلیږي هغه په کمرو کې تقسیمیږي د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او سوسو پیر موږ د یونیورسيټي اتارټیز ته ولیکل درخواستونه ملور کړل چې دغه تنظیم بین تنظیم چې کوم دی دا دلته لټریچر تقسیمي خو چارواکي د دې خلاف اس اکشن نالي نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لټریچر تقسیمې نه څنګه انتها پسندي به څنګه ختم شي؟
سم که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه کوم وسلوال دي خو به دغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق افغان په اخره کې درته وایي چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګي پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟
چونکی زوس د پښتون سوانس فیډریشن د مرکزی ارګنایزینګ کمیټې ممبر مې زمنګ اراده داده چې دا د پښتون ځوانانو د تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوتو باندې منظم کو چې هغه ځوانان په خپلو مسلو باندې په خپل ایشوز باندې اغي بالکل پوي چې زمنګ دشمن څوک دی زمنګ دوست څوک دی زمنګ وسایل څوک دی زمنګ وسدي زمنګ وسایل موږ نه څوک وړي ولي وړي په سو جوړي دا د شتګردي چ روانه د دې تاریخ څه دی د موجوده شکل څه دی او راتلونکي شکل به سي زمنګ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسايټي کې خورو څنګه زمنګ د خپل جبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکو نو په دغه خطوتو باندې موږ د خپل تنظیم منظم کو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو په دې باندې زمنګ د تنظیم یو برپور سټاند دی یو کوټله ګامونه موږ اوچت کوو بل زمنګ په کوټه کې د ټول سټوډنټانو د تنظیمونو یو ال پارټیز کانفرنس شوه دی او دغه سیمنګ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې په یونیورسيټو کې موږ داسې یو مهم چلو چې موږ پمپلټ تقسیم کوو چې هغه کې دغه ایشو باره کې خبري په دې کې موږ ریفرندم یو کوو. مهرباني
ډیر مننه ساسنا طارق افغان موږ سره د پیښور نه د ټلی د اسکایپ د لارې ملمو تاسو د هغه په لاس راوړنو ووردل چې هغه څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره. همدې سره خپل قربای سلام ده درکړي د الله پامه.